دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوروال کاکړ يم سلامونه مې ومنې اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تشتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه یا سبزی او میوه خرابې شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان د زلزله ځپلو ژوند له خطر سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تشتولې دي. د ټانګ د پولیو سو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي تول چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو د کسان د ټانګ له ملاخیلو تشتولې دي. دوی وایي چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر او دوا د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې کارکونکي شامل دي. دوی وایي چې پولیسو د دې کسانو مندلو خوشکولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي چې لکبل یا سبزی او میوه خرابې شي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي تول چې د دوی له سبزی او میوه ډک ګاډي تر څو څو ورځو پورې پر بندر ولاړ وي.
بالکل ویریفیکیشن ته چې موتا کړای شه په نیمه گھنٹه شه خو دا نه خپل خبره شته نه ته ویریفیکیشن موتا وکړه خو دا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذ درته ولاږې او پابند 48 گھنٹه د جی می ورزنه گاډی وی لوړ دی ټمټر سبزی مابزی په ګلمخون بارډر باندې ټوله خارو پکړه میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاش گڑا بالکل نظر نه وړي خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه آها وصول په میز باندې اپلای کاوه.
د شمال وزیرستان د سبزیو او میوو د اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال رډي تول چې دوی له چارواکو په وار ور غوښتي چې سنتیاوی دي ورکړي خو د په خبره وخت نا وخت بندر بند وي په سیمه کې ګرز بندیز وي او مالونه پر وخت نه کلیر کیږي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي تول چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځنډ پکې راسي. د خبره له افغانستان د مال واردولو لپاره اسناد ضروری وي چې پر تصدیقولو یا وخت لګیږي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د هیواد په لوړو سیمو کې د باران باد او تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو مځکې ښویدنې او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړې ده. ادارې د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویلي چې له عرب سمندرګي د منځني شدت باران اورونکي بادونه شمالي سیمو ته ننګوزي چې د سپتمبر د 15 نیټې له ماښامه تر لسمی پوری با دوام وکړي. حکومتي چارواکو ته حکم سبدې چې د ممکنه ناورینونو د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. د پاکستان پوز ادا کړی ده چې په لکی مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وژلی دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړې خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا وسلوال د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې کړی دي. خبر پاڼه جاته وی چې په لکی مروت کې 14 او په بنو کې 19 وسلوال وژل شوی دي. دا لغ وروسته ده چې وسلوالو د سپتمبر پر 14 وسلوالو د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د پاوز پر موټر بد کړو دیار لسکریه وجلی او سلوریا جوبل کړی ول. تحریک طالبان پاکستان د هغه حمله ذمہواری منلی و. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنسو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري روزا وطنبایوا د زلزله پلو سیمو د لیدنې پر مهال اغیزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمیزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې یا د ښځو رول مهم بلل دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوي کورنۍ ژوندی پاته نسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو په رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دی. وروستۍ خبر د لوبو. د کرکټ په روان آسیا جام کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د متحده عرب اماراتو ترمیان روانه ده او دویمه به د هانګ کانګ او سریلانکا ترمنځ وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوریدونکو که د خپرونې تر پایه را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د شمال وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې پاکستانی چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه دوی ته تاوان رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بنو کې د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې برید کوونکي وسلوال له افغانستانه ورځي. د په وینا افغان طالبان باید په تحریک طالبان پاکستان یا په پاکستانی ریاست کې یو انتخاب کړي. د سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردارې چې دا سیاسي خلکو تور کې
په مومندو کې خلک د انټرنیټ نشټوالي له کبله سر ټکوي چې هم یې ژوند او هم یې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
دلته په 50-60 زنانه د ورځې لاړې شي، هلته څلور زنانه وکارې مونشي په غنادرا کې. وجه څه ده؟ دلته نیټ کار نه کې کار ډېر سلوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په ټانکی د پولیو څاڅکو ورکوونکي ډلې تښتول سوي، درې غړي تښتول سوي دي. پولیسو مشال رډي ته ویلي چې نن نامعلومو وسلوالو د پولیو درې کارکوونکي وتښتول. هي چا د دې پیر ذمہواري لا نه ده منلې. د پولیو کارکوونکي په خوا هم وژل سوي او تښتول سوي دي چې کله ناکله یې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې مال درې بجې نه پېژندلې وسلولې د ټانګ ملازی کلي عمرخیل نه د ډبلیو ایچ او ډاکټر احسان الله سره د پولیو کارکوونکي حکمت الله او عبدالله تښتولي دي او پولیسو د تښتولي شوي کسانو د رخصي کولې د پوره په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانګ امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد په لاکشه د بدامنی حالات په باراکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا
اوس هم مطلب وسلوال خلک ګرځي پرانګ رنګ جامو شي سټیم کیږي چې دلته یو داسې بدامنی پیښه نه ده شوې چې مطلب یو قتل عام یا سیول خلک چامر کړي وي. په دې چې زیات تر کې دا د جرګې ده چې هغه جرګې ته یو کردار ادا کړه چې هغه طالبان هم په دښو پوه کړو. طالبان تر مشرانو پورې دا خبره ورسوله چې دلته څه څه کیږي لګیا دي او بیا هغه مشرانو کوم اکشن واخیسته نو هغې بدلېږي او بیا مطلب چې کوم دلته آرمي پته ده د آرمي کوم اعلی افسران دي هغو پورې صحیح وسوه او دای په دې خبرې پوه کړه چې یاره امن څرنګه راتللی شي. اوس خو تاڼې نه پولیس وتی نه سیدا مشکلات شته او کی پی کی ګورنمنټ ته هم مرداري کړه چې کی پی کی ګورنمنټ د شپانګ باندې توجه ورکړي او پولیس ته دې داسې سهولت ورکړي چې پولیس تاڼې نه وتی شي.
د ټانګ ضلع ملازی عمرخیل کلینا د پولیو کارکوونکیو تښتولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوری دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې هلته ځایي چارواکي د دوی ګاډي پر وخت نه کلیر کوي چې له کبله یې هلته د میوو او سبزیو بار لارې تر ډیر مودې ولاړې وي او سبزی او میوې پکې خرابېږي. خو د چارواکو په وینا هلته د دې هر څه کار کولو لپاره د وخت ضرورت وي. د دوی په وینا د اسنادو په لټلو کار آنلاین یا په انټرنیټ کې کیږي او د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله دا وځنډې شي. د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د سوداګرو لارې یا ټرکونه پر وخت کلیر سي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان ګیلمن دي چې د سبزو او میوو ډګړې په بندر سوسو ورځې ولاړ وي چې تازه سبزی میوې خرابې شي. دوی له کسٹم عملې شکایتونه کړي چې د افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډې په بندر زر نه کلیر کیږي چې له وجې یې میوې سبزی هلته خرابې شي. د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه صدر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کسٹم عملای د مالونو ډګاړي دوه درې ورځو کې کلیر کړي چې له وجې یې میوې سبزی په بندر ورستې شي. اسانتیا به غواړي
متفقه سره مو دا فیصله وکړه چې د کیم ظلمانه ارکات په ګلمخون بارډر باندې شری کړای دی. اول خو میز ورته وی چې ما کې د سبزی او د کیم نوجات چردرینی چه دا کیم نقصانی نا وشول دا کپی وی بلکل ویریفیکیشن تا چه متا کرایشه پا نیما گنتا شه خدا نا کشل یه خبر اشتانا تا ویریفیکیشن متا وکا خدا نا چه تا ویریفیکیشن تا که غزر تا ولا جه و پا بند 48 گنته دی ایجیمه ورزن اگاڑی وی لور دی تا میتر سبزی مابزی پا گلومخون بادر بنده طول آخارو پاکرا میش دخپل آلا حکام نا دا اپیل کی وشاش غدا بالکل نظر نہ غوڑی خو چکیم پ نره بڈر بندے کی وصول نے آہا وصول پ میج بندے اپلائی کرے.
غلام خان بندر باندے دا اگست لومڑے نیٹے نہ دواڑو ہوا دونوں طرف نہ تجارت تڑل شوے وو چے دا تیرے جو میں پورز بیرتا بحال شوے. دا شمالی وزیرستان سبزو میں وہ سوداگر و اتحادی مشر حاجی عبداللہ خان مشال ریڈیو تا وویل چے پا وار وار یہ دغه تجارت کے دا سانتیاو ورکولو غوختنے کڑے وخت په وخت د بندر د بندېدو هلته مالونو کلیر کولو کرفیو او نورو ستونزو په وجه تجارت اغېزمن شوی. حکومت فوز او کسټم حکام دی د تجارت د پرخوالي لپاره ګامونه واخلي.
د میز ګلمخون بارډر ایوای وانی مې میاش بند او خلا پاک مربانی وکړه بارډر کولاو شو درې درې ورځې د سبزی د میوې د انګیره ګاډي درولې وی مولینا سبزی غون خراب شولا نمیج تجرون ډیر سخت پریشانی چې کلا بارډر په یوه مسله باندې کلا په بلا باندې چې بیا بارډر خدای کولاو کو بیا بل ور کلا یوه مسله رچګا کو کلا بلا مسله رچګا کو مهرباني دا وکړو میشت دا مزید نره نقصان نه نروکاوی د کلا د ریپیکیشن په نوم مداروي ګاډي کلا د سرټیفیکیټ په نوم مداروي سارا د دې چې موږ پیراټ ټیکس افغانستان حکومت تا ورکوي پاکستان حکومت تا پیراټ ټیکس ورکوي.
د سوداګرو دغه شکایتونو په اړه مو چې غلام خان بندر کې د کسټم عملې سره تماس ونیو نو د غلام خان کسټم یو چارواکي صابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټول عمل آنلاین انټرنیټ د لارې کیږي. هلته د انټرنیټ ستونزه ده، امنیت ستونزې هم دي. افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو یو اسناد ضروری دی چې کم مال راوړي نو هغه تصدیق وي چې دا غذای خپل پیداوار دی. دا هر څه چې آنلاین کلیر کوي نو وخت اخلي.
څرنګه آرډر ته وشي نو په هغه سات باندې میز موجود وي او په چټۍ شا میز موجود وي خو بلا ستونزې دي په شمالي وزیرستان او په بارډر باندې سکیورټي خدشات دي. دې وجنا کوم د امپورټ کولو پروسیس وي مشتا چې ټرمینل تار ورسی شي نو آن لائن سسټم باندې پروسیس کیږي. په دې وجنا چې آن لائن سسټم شه زون تا ګوشه مسلې دي بیا د شمالي وزیرستان په سطح باندې زیاتای مسلې دي او سکیورټي وجوهات پونا سره چې چیکن یې یو ورته بټر کو دهنا بعد مشتار سینل سایتا بیا کسٹم حکام یې چاندین کو دینه بعد چې کومه دکانه آنلاین سیستم څه ستونزې وي نو کسٹم حکم خو چې کوم پر واس رسیږي هغه مطابق هغه خپله کاروایی کوي.
د غلام خان بندر تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بندر تجارت د پرخوالی او اسانتیاو جوړولو پوره هڅې کیږي. دغه ټولو ستونزو ته د چارواکو پام دی. غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورې تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیرته بحال شو، خو دغه پس هم وخت په وخت یاد بندر د مختلفو ستونزو په وجه بند کړل شوی او دواړه لوري تاجرانو وخت په وخت د دغه تجارت د پراختیا او اسانتیاو ورکولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر ویلي چې پرمانیاتو او نور قدرتي وسیلو لومړی حق د هغه ځایونو د ولستي او د قانون سازۍ په پلمه د ځایي خلکو د حق ترولو هڅه ورته د منلو وړ نه ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خپل ګوند د جنرال کونسل سلګونو غړو ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا کابینې د وفاق لخوا ورلېږل شوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې له کابینې څخه منظوره کړې وه چې وروسته اسمبلی ته ولیږل شوه او هلته د اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ او لا هم نه ده منظور شوی. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
مولانا فضل الرحمن د مدنیاتو په اړه خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسمبلی نه د منظورۍ لپاره رالېږل شوي نوي لانجمنې قانوني مسودې ته په اشاره وویل چې د دې نوي قانوني مسودې د لارې په مرکز کې مخصوص خلک د صوبې مدني وسایل قبضه کول غواړي.
مدني وسایل کې مالک هماره صوبې کې عوام ہیں، صوبې کې آنے والی نسلیں ہیں.
زمون ولس او را روان نسلونه زمون د مدني وسیلو مالکان دي که قانون سازی کیږي یا بل څه، خو چې په نتیجه کې زمون د صوبې یا بلوچستان یا سین یا پنجاب یا د کومې صوبې په ملکیت قبضه کیږي نو جمعیت علما اسلام به د دې د حق دفاع کوي.
ملکیت پر قبضه کیا جائے گا تو جمعیت علما اسلام دفاع کرے گی.
یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا د کابینې نه د وفاق لخوا را لېږل شوی نوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې منظوره شوی وه او د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپریل په لومړۍ نیټه وړاندې کړی شوی وه، خو په دغه قانوني مسوده د حزب اختلاف او خپل د حکومت د قبایلي زلو د غړو د تحفظاتو په وجه تر اوسه د اسمبلی نه ده منظوره شوی. د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي اجمل خان په دغه قانوني مسوده د قبایلي ولس د تحفظاتو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
د نیو مارج ډیسټریکټ چې کوم وسایل دي، مدنیات دي، هغه به د قبایلو اختیار وي او قبایل به د هغه مالک وي، د هغه به اونر وي. موږ خپل اختیار هیڅ وجه باندې دې ته تیار نه یو چې موږ خپل اختیار وي پاک ته ورکو یا بل چاته ورکو. زمون په وسایلو به زمونږ اختیاري خبره شاک ده. خپل اختیار چې دی دا وفاق طرف ته روان دی او هغه موږ د قبایلو نمایندګي کو پرې سملای کی دا به موږ چرته پاس کولو لور نه کوي.
په عین حال کې عوامي نېشنل ون په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مدنیاتو د نوي لانجمني قانوني مسودې په ضد احتجاجونه او د صوبې زلو او تحصیلونو په کچه ټولګوندیزي غونډې هم رابللې وې چې پکې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د مدنیاتو نوي قانوني مسوده رد کړې وه. د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته پر لېږل شوې نوي قانوني مسوده کې دریس خپل کړی شوی چې د دې نوي قانون مقصد د غیر قانوني کانکیندنې مخه نیول دي او د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه کوونکو ته سهولتونه ورکول دي او د ټولو صوبو لپاره د یو رقم قانون سازۍ د لارې د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه زیاتول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې وسله سوداګرو ویلي چې په سیمه کې د نامنیو او د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زړغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټیکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د دې سیمې استازي وایي چې د زړغوزیو کاروباریانو ته به د سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بد امنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
ماشین کیم نظام چالیجی د میز د کور کیم خرچا چالیجی د میز دلته د چلغوزی کاروبار دی د چلغوزی غری نه دی اکی خلق مزدوری کو او سرا زنگوزی هر او بوسی دلته خپل غرت ته درنه مخکو میز پز دانات اور باندې تاګرو تاګو مزدور وتلایش تاجر وتلایش اوس د هر زوی ته چې د هر غره پتان کې په خو کې یو کیلادو یو پیکټا یو سرا یو پوسټا دلته د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخلې میز دیشی نوشتنه کی میز دی ریاست نوشتنه کی چې میسته زنوزای چې کیم روزګار دای کاروبار دای چې می ونه دی د دې بچاو شي چې کیم روزګار دی د تا وسات نه لاو شي د دلته خلک لګیا دی په غرینا کې هیڅ دی میز هیڅ ورته وی دی غنا میز زنوزای رو بو شي مو سم سي زنې دی چې چې کمیشته په 5-10-15 دن کې د سہولیت مو یسر نشو میز مکمل معاشي قاتل کیږي دلته هر شی وبربو دی ویل چې دغه خپل سي زنې چې بیا ځای کیږي چې کیم د تاجر مسلې
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی وویل چې حکومت زر دغه تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره و اقدامات کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پروند په صوبه کې د 1450 مطلوبه وسلوالو پر سر پیسې اعلان کړې دي. یادې ادارې د بیلابیلو سیمو لپاره د 4 ارب څخه زیاتې روپۍ د دې وسلوالو پر سر اعلان کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه سي کارونه حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم کړې دي، آیا دغه سي ګامونه، دغه سي انعامونه د وسلوالو پر سر اعلانول د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کولای سي او که څنګه؟ د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان ته دې رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوي معلوماتو له مخه صوبه کې 1450 د مطلوبو ترهګرو د سرونو بیې یا قیمتونه ښودل شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات پیښور کې 1050 اتیا دي. ورپسې شمالي وزیرستان بنو اوډر اسماعیل خان دي چې هلته هم د 1070 کسان دي. ورپسې خیبر، کوهاټ، بره او کوزدر او لکی مروت شامل دي. دا چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د حکومت یا امنیتي ادارو لخوا دا ډول ګامونه څومره مؤثره کېدای شي او څومره درلشی، نو خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیس افسر او د داخله چارو محکمې پخوانی چارواکي سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وایي
چې کوم افسر دی نو عام یا کوشش کوي ځکه چې هغه ته به انعام ملاویږي یا څوک اطلاع درکوي هغه ته انعام ملاویدي شي، نو په دې کې معاونه وي. او په دنیا کې، ټوله دنیا کې دا ریوارډ ذخیره شوی انفارمیشن څوک په دې لپاره چاته نه ورکوي، نو دې لپاره دا دهشتګردۍ نه علاوه نور جرایم هم شوي، نو هغې کې دا ضروری ده چې ته به انټیلیجنس په چې دی یو ټیکنیکلی هیومن انټیلیجنس دی هغه به تا همیشه بل سړي ته څه انسینټیو ورکړي، نو اله به تا ته خبر روړي.
خو بیا په پیښور کې خبریال او شنونکي طارق وحید وایي چې دا ډول د سرونو قیمتونه ښودل په عامو جرمونو کې خو پولیس له مرسته ورکولی شي، خو نه چې په ترهګرۍ کې، ځکه ترهګرۍ کوونکي د اوسېدو، د پاتې کېدو او یا د دې تربیت ځایونه دومره ښکاره نه وي چې عام ولس ته پته وي.
عادی مجرمان چې هغه پلاس نه راتلی یا په خپل علاقه نو، نو پولیس به بیا د خلکو د مدد خلکو ته یو قسم لالچ ورکولو ته هم ویلی شي یا د هغې لپاره د انعام ایښودو یو تړه وه. اوس که راشو ترهګرۍ د چپېده، نو په ترهګرۍ کې دا عمل مؤثر نه دی ثابت شوی. عام جرایم پیشه خلک او ترهګرۍ کې ډېر زیات فرق دی. جرایم پیشه خلک هم په دې ولس کې او ډېره وړي په دې معاشره کې یو خوابړ خو اتس کې راچس کې او ترهګر چې کوم دي نو خو پټ پناه یو طرف ته نو هغې ته رسوي د عامو خلکو نه وي. البته دا چې کوم سیکیورټي ادارې دي نو هغې چې کوم الکارا دي دا هغې لپاره دا یو فایده مند څیز کېدای شي.
دا چې د مسلسل پوځي عملیاتو او د امنیت پر ځای کولو حکومتي اقداماتو باوجود ولې ترهګرۍ پیښو کې ورځ تر بله سیواوالی لیدل کېږي، نو سید اختر علی شاه وایي چې د صحیح استخباراتي معلوماتو کمی دی، د وسلوالو پټنځایونه او تربیت ځایونه کم ځای دي او چېرته دوی عملیات ترسره کوي، او که چېرې دغه معلوم شي نو بیا دوی په هدف کول آسان شي.
دا خو ډېره ساده خبره ده. دهشتګردۍ هم یو شکل دی د جرم، نو جرم مخنیوی هلته صحیح پوه شي چې تا ته پته وي چې دا ګروپ په قبضې کې دی، موومنټ یې څنګه دی، د هغې متعلق تا سره انفارمیشن دي او بیا په هغې انفارمیشن باندې هغه ګروپ ته سیده ورسي. دا شدا پولیه چې دی دهشتګردۍ کې هم چې دی لاګو کېږي، نو اصل کمزوري دا ده چې موږ سره د دې اطلاعاتو یا چې ورته انټیلیجنس وي د دې فقدان ښکاري. ستو پورې چې تا د هغه په ډاګا نه ختم کړي، د هغه ټریننګ زونه دې نه ختم کړي، د هغې چې کوم لاجسټکس دي، د هغې چې کم قبضې کې ٹریننگس کېږي، ٹرانسپورٹیشن کېږي، میڈیا دا، پروپیگینڈا دا، دا واخص چې کم دي دا نه ختم شوي، نو دا ځکه بیا بیا ډېره ګرانه وي.
بلخوا د جمعیت علماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن په شمول عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند هم د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي چې د دوی د غیر سنجیدګۍ او امن او امان ته نه پاملرنې له وجې د صوبې د وګړو ژوند په خطر کې دی او ټولې صوبه ترهګرۍ راګیره کړی ده. خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم او د پاکستان پوز هم وایي چې د قبایلي ضلعو په شمول ډیر ملکنډ او نورو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد د دوی هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوز ویاند ادارې ISPR د سپتمبر په 15 خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لکې مروت او بنو کې په جلا جلا پیغو کې دوی یو ډیر فوسلوال چې ورته اوس فتنه الخوارج وایي د وجلو دعوه کړې ده او وایي چې ترهګر به دوی د جړل ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د خیبر پښتونخوا په ټان کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد کارکوونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د ټانګ د پولیسو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال رډي ته وویل چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو دا کسان د ټانګ له ملاخیلو تښتولې دي. چا د تی پیز ذمہواري نه منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی گاډي نه کلیر کوي، نو ځکه له کبله سبزي او میوه خرابېږي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان نن مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزي او میوه ډک گاډي تر څو څو ورځې ولاړ وي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د گاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي، خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځند پکې راځي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د ملک په لوړو سیمو کې د باران باد او د تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، ځکه شوېدو او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په لکې مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وشل دي. د پاکستان د فوج د اړیکو څنګه ISPR د سپتمبر پر 15 په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره کړو عملیاتو په ترڅ کې کړی دي. وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شویو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشر د زلزله ځپلو سیمو سفر کړي او لاغیزمن شو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمې زو وګړو زړورتیا ستایلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مرزو د بل ریپورت پر لور. د افغانستان په میدان کې د ګیس پروژې پرانسته سوي ده. ځای چارواکي وایي چې دا به د سیمې یو شمیر وګړو ته د روزګار نه یوازې د روزګار زمینه برابر کړي، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې به مهمه ونډه ورولوبي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یکشنبه په ورځ د سنبلې په 23 د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سیاین ته ورسوي او صادرات ته به لار هواره کړي. نو موري د قراردادي شرکت له ټولو مسولینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک ته باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې چاګانې پکې پیژندل شوې دي. نو موري زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. دغه وزارت معلومات لمخې دغه شرکت به په لومړی لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغو ټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګاهی که گاز توتی میدان استخراج بشه، بدون شک که در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کله چې توتی میدان گاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شود.
مونږ ته ځکه په زړه پورې ده چې سیمه ایز کارگران په داسې پروژو کې وګمارل شي، په پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي، دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي، مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډېر په ځیره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 1.8 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګه اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو، هند پرون د آسیا د کرکټ په جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عموماً چې کله د کرکټ لوبې پای ته ورسیږي نو د دواړو لوبډلو لوبغاړي یو بل ته لاس ورکوي، خو د پاکستان او هند ترمنځ په لوب کې داسې ونسو چې لکه بل یا پر انټرنیټ کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي دي. زموږ همکار سفیر الله استانګزي دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او هند لوبغاړو ولې یو بل ته لاس ورنکړ.
هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ، په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تېرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډاره وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کمار یادف د خپل دغه کارننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی. زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پلګام تراګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پورا څه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږمې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 28مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه کان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانې لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه، موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تمه لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
مشال ریډیو ته وریاست. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړ او ویل چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دیارلس پاکستانی عسکر وژل سو او څلور نور ټپیان سو. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د طالبان حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوځ مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 12 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصله کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راواړي. ما نن د پوځ د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زر زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړه کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوي حتمی فیصله کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړي وو او په کوز دیر لال قلا کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړي وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
متاسو وزیرستان نه رولی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعات دی دا سورو دا کی منگورو پدی کی اضافہ را گرے دا بلکی پتیر میاش کی دا پنچ سونا ساڑھے پنچ سونا سیوا حملے شوی وی چی دا تر اس پورے تاریبانو سائیڈ نا پیو میاش کے ٹول کے سیوا حملے دی اور دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یا دا وفاقی نا دا بلکی یو مشترکہ مسئلہ دا اور دا ایشو دا سرا چپدی کے بارڈر میں انوالو دے اور بیا صوبے اندرونی حالات ہم انوالو دے نو بارڈر خود صوبائی حکومت دا کیندر راضی ڈومین کیندر راضی اپا دا وفاقی حکومت راضی نو دا ایشو تے کم دے دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا او پدی باندې پکار دا دی تے ٹولی او زیشی او سر حکمت عملی ورت شروع کی ورت دا تے کہ چکم واقعات روان دی نو دا سر خطرف تا اشارہ نہ کیا اس اندازہ ہم دا سے دا چکا چیف آف آرمی سٹاف لالو پرنو وزیر اعظم ہم لالو پکار دا چیف مائنسٹر ہم بے خواہ پکے نو اگر ولی نو دا غیر وجوہات لابتا مشتا چی آیا آگا انوائیٹڈ نو سب وجوا چی آگا نو خو اخکاری دا سے چی پاکستان بایو سخت ایکشن اخی او زمان خیال دا رہے چی اپریشن سرائٹ دا بلار شی اور نور چی کم سب پاسیبل وی اٹیکس نو آگا بکری اور دیگا دش پی
زینی شینون کی پدی نظر دی چی دا پاکستان تحریک انصاف د تیر و وفاقی حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلی جنوبی او ځینو بندوبستی ضلعو کې وسلوال بیا راښکاره شوي وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینونکی شمیم شاهد وایي له دې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنټ جوړې کړي دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دای چې هغه په خپل پلی پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسي ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دار چې دا سیاسي خلکو تور کې سیاسی خلق ته اختیار ورکی یا غیب پیسلیو کی نو علا بدا ترهگیری ختمی گی ترهگیری دا ٹوپک و دا گولای پا زور نختمی گی.
بلی خواتا دا پاکستان پوزی چارواکو پا بیا بیا ویلی چی دا وسلوالو پا زد بای هدفی عملیات دوام لری او دا ولس دا سر او مال خوندی ساتلو تا جمندی. خب بلی خواتا پا اولسی پاسونونو کی ځایی او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکی کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. د سواد د هوټل مالکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی او تور پور کړی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې مالی تاوانونه ورسېدلی دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محیب الله وایي چې دوی ته هایکورټ حکم کړی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل وړاندې کړ.
په سوات څنګهټه کې ځای د مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سپتمبر په 11 نیټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شوی وو او دغې نه 500,000 روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردی روان دی.
قسنی وران کړي دیو مال نوټس خدای دغه نه دی را کړي. زما هوټل ډک پر ډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پر ډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول رتا او یو زما شهر غزاری دیو راځي او زما هوټل را غزاری ول زما هوټل را غزاری من لکه سګړی دا کومه کزما پنوم دا انتقال نه زما پنوم دا زما سره د انوسی موجود دی، انوسی را سرشتره د کمیټه لیسن سره سرشتره پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفارمر لګیدلې ده، د سوی ګیس میټر لګیدلې ده، د بجلی میټر لګیدلې ده، واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون دامه توله لګیدل. دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا لما ټیبلز مکه ورکړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دی، ما ولز مکه ورکړی لا دې غوړې مسته کومه دا مخامز دی ده دې لماز مکه ورکړی لا چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نوکران په هغه باندې هغه شوی دي هغه پیدا خدای تعالی جزانه غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځان لکې چې دا زما ملکیت نه و دو زمانه ولی هغه ولی زمانه ټیبل لا غستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زاهد خان رستا مشال ریډیو دویل چې د سواد زیاتره هوټلې د سیند په غاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه درېو میاشتو کې چې د حکومتي دا ناوړې کاروایانې روانې دي زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان او راتل من کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانی نو دغه د وجې نه دلته کې سیاحت په خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې غنیم سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي کم سټاک چې موږ جمع کړی په کال د خرابېږي داغې زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په تاغړه رسنو ته ویلي چې د صوبایي حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس به انکروچمنت کوي او هغه باندې موږ لګیم نو په دې کې چې مخ ته څو کم راځي راغنه موږ مخ نه راو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ چې سیم سیف دی بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ بیس سیف دی هغه هیرار کې دا خبره بالکل فائنل ده په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی او په دې کې دوه رائے نشته په دې کې چې څو کم مخ ته راځي هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 20مه نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند میاسته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. ځیلدي انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د مومند اوسیدونکو وای چې کڑپا غرونه سړک لا هم نه دی جوړ شوی. د سیمه اوسیدونکو وای چې د سړک لوجی دوی ته پتاګراته کې ډیر مشکلات دي ځکه چې دا سړک د پېښور په غړون نور سیمو ته هم غزیدل دي. پر سړک باندې په 2019 کال کې تمرتي کار پیل شوی و خو تر اوسه نه دی پوره شوی. بلخو چارواکي وای چې په سړک کار روان دی او په یو دو میاشتو کې به پوره شي. شهنواز ترکزی نور حال راکوي.
دا مومندو د کړپی د غرونو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې ړنګ شو د کوڼ نه تر غلنې 14 کیلومتره دی چې ځای خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. نور اسلام صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکی دی. هغه له هغه ځای پېښور ته په تګ کې مشکلات لري او وایي چې نه یوازې عام ولس ته بلکې کاروباریانو ته هم ډېر تکلیف دی.
چې کوم ایمرجنسی پیشنټ یا مریضان وي ولې چې زموږ په مومندو یا باجوړ کې داسې هسپتال نشته دی چې دغلته د ایمرجنسی پیشنټ علاج وشي نو هغه بیا پېښور ته راوړي. ډیلیوري کیسونه په دې باندې سفر کوي نو د دې د وجه خو ډیر زیات مشکلات دي. کاغه د وخت پاوالې سره، کاغه د معیشت پاوالې سره او کاغه کم سرک پاتې دی دا د زر تر زر جوړ شي. تقریبا په دې باندې څه کار وم شو خو چې کم پاتې دی هغه باندې کله کار شروع شي او کله چې د فند د کمی د وجه یا نور داسې مشکلات پکې راشي نو کار پې بند کړی شي.
دغه سرک ته سیمټو او د اوسپنې په واسطه جوړیږي. د کړپی او ډنډ په ځایونو کې ډېر خراب دی. زیاتره وختونه پکې د ګاډو حادثې هم کیږي. د کوڼ سمیع الله مومند روزانه بر مومند ته ځي. هغلته په عدالتونو کې خپله وظیفه لري او دی وایي
دې حکومت کې ټولو نه ناکام تر نه منصوبه څه کړه چې شپږ اووه کاله مو شو څوارلس کیلومتره سړک دی که بیمار دی په گاډی کې واچو دا غزي پورې دی وړنو بس کار به دی ولکړې دی شری د خوراکي کم چې دې ذمہ دار خلک دی دغه نه موږ دغه وختنه ده چې دا په لکونو خلک په دې باندې سفر کوي مریضان بوډاګان ماشومان ایمرجنسی والا خی بدلا دغه د ماربل والا گاډی دا ټول په دې روان دی او دا ټول خلک د ستونزو سره مخ دي څوارلس کیلومتره سړک دی مخ کې چې جوړو دی کغه نه بسړې به بیس پچیس منټ کې غلنه پورې را رسیدې شو او اوس دغه سړک چې کم دی یو ګنټه او باندې یو گھنٹہ دغه کې سړی ذکر راځي چې هر یو موړ کې گاڑی ولاړی هر یو روډ بندي هر یو موړ کې سنا سستون را جوړ شوی
دغه سړک باندې په 2019 کال کې د بیا رغمن کارونه شروع شو تر هغه وړاندې دغه سړک تر کلی جوړ و چې زیاتره وختونه به ځای په ځای ماربل وړون کوګاډو شلولی و د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وای سړک خو ځای په ځای جوړ شوی خو ځینې خرابې او غرضې برخې پاتې دي نو د هغې دپاره دوی پیسې منظوره کړي
روان دی چالیس کروڑ روپے بیس کروڑ
دا سڑک باندھے تو باجوڑ دیر او چترا رہوں گن شمیر خرک پہ خبر تو تیرے گی شاہ نواز ترک سے مشال ریڈیو پہ خبر
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مومندو په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د نیټورک ستونزه ده. هلته خلک وایي چې دوی د انټرنیټ او په ځینې ځایونو کې ګرسره د موبایل انټرنیټ له نیټورک بې برخې دي. دوی وایي چې د دې له کبله د تعلیم صحت او روزګار په برخه کې ډېرې ستونزې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز راکوي.
په مومندو کې د امبار تحصیل ولس هاغلته د انټرنیټ د سهولت غوښتنه کوي. د ستمبر په 15مه د امبار اوسیدونکو مقصود عثمان خیل وای دغل د څلور د موبایل ټاور خو لګېدلې دي خو دوی ته هیڅ داسې سهولت نه دی ورکړی چې ګنې ورباندې خېګړه وشي.
دا خو چې کوم انټرنیټ ډېر سلو دی بیا تزر بخمل شاه ټاورې دومه چې دې ته په 100 گز کې په هډ کوارټر خواته نږدې نادرا ده. دلته په 50-50 زنانه د ورځې لاړې شي هلته د څلورو زنانه کارې مونږ شي په هغه نادرا کې. وجه څه ده چې دلته نیټ کار نه کې کار ډېر سلوي نو هغه زموږ تور سري زنانه چې کوم دی هغه په انتظار باندې مړې شي.
د امبار د ځوانانو د تنظیم مشر نسیم خان عثمان خیل مشال رډیو ته وویل هغلته کاروبار هم کېږي خو د روزګار په لاره کې تر ټولو لوی خنډ انټرنیټ یا بیا موبایل نیټورک دی. د زیات کړه
یا خدا سی علاقی دی چپاغی کی بالکل سگنل ام کار نہ کئ لکه دل تخاری شو گی دغه شان شاتی می نشو او دغه شان چکم د اطراف دی په دغه کی چینه شو او نور د زین د ډیر دی رمبټ شو چپاغی کی بالکل د سره سگنل کار نہ کئ خو بیا چکم علاقو کی غ سگنل کار کین او الته خونی ته هغه بیا د نش برابر وی کی وسړی ور پس دغه شان بازار تر وزي یاده چ لوړی ته وخیږي نو الته بیا کار کئ او دا کم سگنل چ کار کین د عدل ته چکم زای ټاور دی نو په دغه ټاور کی هغه دی سیستم هغه لګول دی هغه ډیر زیات کمزورې کړي دی چې داغه سگنل هغه سم کار نہ کئ.
امبار د محمدو په مشرقي اړخ د ملاکان سره په شمالي اړخ د باجوړ سره لګیدلې تحصیل دی. هغلته د پنډیالې په لاره د باجوړ لوی سمت او سرک هم وتره خو هغه هم د بیا رغونې د پاره ړنګ شوی چې لا هم نه دی آباد شوی. مفتی میرزاد خان عثمان خیل وای دغه ډیر لوی تحصیل دی. هر ورځې د غم خادې د جوابونو دپاره دوی د موبایل او انټرنیټ ضرورت وي خو چې انټرنیټ نه وي نو بیا دوی څه کوي؟
کومنګ ته بیمار شي او هغه کومنګ څه قسمه دغه شي اوس مثال نیپرایټ ماربل وغیرہ روزګارونه او د سبزی روزګارونه او هغه زمنګ په ټپه ناشتي ولی چې مونږ چاته یو میسج کو یا کال چاته کو ساده ناغه مونږ د علاقې نه روزو بار هغه کال کو بیمار شي راته نور څه مسله شي نو د دنیا کم حال زه ته رسید اوس مونږ تاسو د امبار کې اوس هم د سیګنل مسله ده.
دغه تحصیل په شمول د محمد د ګڼو سیمو د پاره د انټرنیټ سہولت په ڈپٹی کمشنر سرا رابطہ ملاونا شو. البتہ دفتر یو ذمہ وار چارواکی چنو میں نخود وی ویل دا انٹرنیٹ تا سہولت پر دغه دفتر دا پیخور ڈویژن کمشنر تا لیٹر یا درخواست ورکړی شوی او امکانات هم شته چې په لنډ وختونو کې دغه ستونزه هواره شي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.